نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبه إن شاء الله مونغ سورة آل عمران دا آية نمبر 23 نواخلا دا 32 پوری سبق پایو، یعنی دا درشتم آیت نواخلا دا دو درشم آیت پوری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من لفظي ترجمة قولوا ألم ولنا ترى تسوكتل إلى الذين ترفت دهغي أوتوا وركشبوا نصيبا يوحسا من الكتاب ده كتابنا يدعون هغيلا دعوة وركريكيجي. دلتا كتاسو قولي نفدي كي روت ورد ده دال عین او واو، نو دا د دعوت لپاره استعمالیږي، یعنی هغوی رابلل کیږي. الی طرف ته کتاب الله، د الله تعالی کتاب. لیحکما، ځکه چې هغه فیصله وکړي. بینهم، په منځ کې د هغوی. ثم بیا یتولا، مخ وګرځوي. فریق، یو فریق یعنی یو ډله. منهم، لهغوینا. وهم، او هم هغوی. معرضون، مخ ګرځون کی دي. ذالک، دا بانهم، په وجه د دې چې هغوی. قالو، وایي. لن، هیڅ کلنا. تمثنا، لګي مونږ ته، یعنی رسی مونږ ته، لکه کله چې بنده ته د لګېدو دپاره راځي، لکه ور لګېدل، رایټ. النار، ور، إلا، مگر، أياما، سورزي، معدودات، دشمار. أو پدي كي كتاسو گوري، نو عين دال دال دا دي روط دي، عدد چيوي، نو دا دشمار دا پار رازي. وغرهم، أو پا دوكا كي واچوالشوال هغي، في دينهم، دا هغي پا دين كي، يعني دا دين پا باركي. ما سوچي كانو، و هغي يفترون، هغوی جوړ کړي وو. افترا، یفترو، دا وایي دغه ته، یعنی جوړولو ته، چې بنده یې د ځان نه جوړ کړي. فکیف، نو څنګه حال به وي. اذا، چې کله. جمعناهم، که تاسو وګورئ نو جین، میم او عین د دې روټ دی د جمع کولو دپاره راځي. او بیا نا، یعنی مونږ او هم، نو دا اصل کې درې لفظونه یو ځای شوي دي. جمع کړو مونږ هغوی. ليوم، ده ها ورز ده پارا. لا ريب، نشت سشك. فيه، پهغيكي. ووفيت، او كو ده روط ورطة تاسو گوري ده ده لفظ، نو ده هم واو فا يا ده وفا، وفا هم ده ده نده. پا وفا كسوی بنده، يعني پورا پورا اغا کار كوي، نو دلتا كي با اغيلا او پورا پورا با ورکلی کیگی. كلو، هر، نفس، نفس لا، ما، سوچی، کسبت، هغو گتلی وی. وهم، او هغوی. لا یظلمون، او نبا پا هغوی ظلم کری کیگی. دا مجهول لی. قل، وایا. اللهم، اے اللہ، مالک، اے مالک، الملکی، دا بادشاہی، تو تی، تو ورکوی، الملک، بادشاہی، من، چالچی، تشاؤو، تو غاری، تو اغاره. په اول سر کې تا راغله، د دې مطلب وي چې تو. وتنزعو، او تو واپس واخلې. الملک، بادشاهي. ممن، د چانه چې تشاؤو، تو غواړې. وتعزو، او تو عزت ورکوې. من، چاله چې تشاؤو، تو غواړې. وتذلو، او د دې روټ ورډ هم دی ذال لام لام، ذلت هم د دې نه دی. وتذلو، او تو ذلت ورکوې. من، چاله چې تشاؤو، تو غواړې. بيدك همستا پلاسكي الخير طول خير دي انك بشكتو على پا كل هر شيء سيز قدير دير قدرت لري تولجو تداخلو الليلة شپا في النهاري پورسكي وتولجو او تداخلو النهار ورز في الليل پشپكي وتخرجو او د دې روټ ورډ دی خ ر جیم یعنی خرج وی رایستو تا اگزټ تا او تور او باسی الحیه ژوندې من المیتی د مړینه مونږ هم میت وایو ها میت وای مړی تا وتو خریجو او تور او باسی المیتا مړې من الحی د ژوندینه کستاسو خیال کری حیات هم راضی او لفظ اکثر پردو کی استعمالی کی ناغا دا دی حیی ندی و ترزقو او ترزقو کوی من چالچی تشاؤو تو غواری بغیری بغیر حساب ده حساب نا لا یتخذی ندی جوڑوی المؤمنون مؤمنان دا جمع ده زکا چی پاخر کی واؤنون را غلی ده الکافرین او دا هم جمع دی د دې هم په اخر کې چې یا نون راشي نو دا هم جمع وي کافران اولیاء دوستان او دا د ولی جمع دی یو ولی یو ته وایي اولیا د هغې جمع ده اولیا راځي د دوست لپاره خوږ دوست چې وي من دونی سوای المؤمنین د مؤمنانو نه ومن او چې څوک یفعل او دا د فعل نه دی یعنی کولو ته وایي کوي ذالک داسی فلیس نو ندی هغا من الله دا اللہ پا بریکٹ کیو لکی دا طرفنا فی شیئن پسو سیز الا مگر ان داچی تتقو تاسو بچی منهم دا هغوینا تقاه او دلتا کو تاسو گوری نو دا لفظ دی تقاتن لیکن طا پی راغلا نو دلتا کی دا دی مطلب دی دا مونگوایو تقاه دا دی سویلی شی او دا رازی د بچکی دلو د پاره د تقوا او د دې یو روټ ور دی اوله تتقو راغی او استقاه راغی ویحذرکم او ویروی تاسو الله الله تعالی نفسه د خپل ذاتنا و الی الله او هم هغه طرف ته المصیر واپس للی قل اوایا ان کچری تخفو تاسو پټ کړئ دا لفظ مو مخکی ویلې دی خفیهم د دینه دی پټولو ته وایي ما سوچی فی صدورکم ستاسو په سینو کې دي صدر وایي سینې ته او صدور د هغې جمع دی کوم یعنی ستاسو په سینو کې او یا تبدوه تاسو ښکاره کوئ یعلمه پوهیږي په هغې الله الله تعالی و یعلم او هغه ته پته ده ما سوچی فی السماواتی په اسمانونو کې دي و ما او سوچی فی الارض پس مکه کی دی والله او الله تعالی علا پا کلی هر شیئن سیز قدیر دیر قدرت لرلوال دی یوم پا کم ورس چی تجیدو بیامومی کلو هر نفس نفس ما سوچی عملت هغو عمل کری وی او دلتا کو تاسو گوری نو پتا باندی سکون را غلی دی زکا چی دا مونس دی نو نفس چونکه مؤنث ته نو دلته عملت لفظ استعمال شوی دی هغه عمل کړی وی من خیرین د نیکینا محضرن په دې کې کو تاسو ګورئ نو ح ضاد او را د دې روټ دی ح حاضر هم د دې نه دی نو دا دی د دې مطلب دی حاضر و ما او سوچی عملت هغه عمل کړی وی من سو ان د بداینا تود هغه بغواړي او دا لفظ مخکې مونږ ویلې دی ودا یودو دا د محبت لپاره راځي لو کاش افسوس ان بشکا بینها پمیز کی د هغو مطلب د هغه کس و بینه او پمیز کی د هغه بدی دلته دا بینه چې دی دا د بدی لپاره راغلی دی امدن فاصله وی کو تاسو خیال کړئ نو په دې کې امدن او مد چې دی مد هم د اوګدوالی د پار راځي د فاصله د پار راځي فاصله وی بعیدن بعید وای د لری ویحذرکم او ویروی تاسو الله الله تعالی نفسه د خپل ذاتنا والله او الله تعالی رؤوف ډیر شفیق دی، بالعباد په خپلو بندیانو باندې. قل وایا، ان کچری کنتم یی تاسو تحبون تاسو محبت کوی الله د الله تعالی سره، فاتبعونی نو اتباع کوی زما، یحببکم محبت بکوی ستاسو سره الله الله تعالی،
ويغفر او هغه به وبخي
لكم ستاسو دپاره، ذنوبكم گناهونه ستاسو، والله او الله تعالی غفور ډیر بخل والده، رحیم ډیر رحم کول والده. قل وایا، اطیعوا اطاعت کوی الله د الله تعالی، والرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم، فان بیا کچری تولو هغوی مخواړوي، فإن نو بېشکه الله الله تعالی، لا يحب نه هغه محبت کوي، الكافرین د کافرانو سره. الحمد لله، د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده، او اوس به انشاءالله مونږ خپل تفسیر طرف ته ځو. انشاءالله اوس به مونږ د سورت آل عمران د آیت نمبر 23 نه واخله د 32 پوری تفسیر کوو، یعنی د دیرشتم آیت نه واخله د 2 آیت پوری. په آیت نمبر 14 کې مونږ ویلي وو چې د ځینو سیزونو محبت د انسان د پاره ښکلی شوی وي، هغه خلکو ته ډیر محبوب وي او ډیر ښه پرې لګي. او په هغه شپږ سیزونو کې یو شی ښځې وي، بیا زامن او خزانې د سرو زرو او سپینو زرو، بیا سورلی وې، نښې لګېدلې والله اسونه وو، او بیا پټي هم وو، څاروي هم وو. یعنی د دې سیزونو محبت هم هغوی ته ښه ښکاري. او نن سبا خو د سړو د پاره په ښځه کې څومره اټریکشن دی، او ښځې خوشقسمته دي چې هغوی ته یو یو سړی میلاو شوی دی، یعنی په نن سبا کې. لیکن پخوا په زمانه کې به یوې ښځې خپل خاوند د نورو ښځو سره شیر کوو، د دریو ښځو سره، او د جاهلیت په ورځو کې خو لا ډېرې زیاتې ښځې وې. د دې نه پس په ښځو باندې ډېره غټه ذمهداري ده. هغه ذمهداري څه ده؟ چې هغه د خپل خاوند لپاره دومره اهتمام وکړي او دومره اټریکټیو وي، او د هغو د حقوق لپاره هر وخت تیار وي چې د هغې خاوند چېرته هم غلط قدم اوچت نه کړي. او هغه ښځې چې دا شکایت کوي چې د دوی خو بس دغه یو کار دی، نو ګورئ دا شی د هغوی په ذهن کې ښکلی شوی دی. نو بیا د نن ورځې په ښځه باندې څومره غټه ذمهداري ده. پخوا به د سړو څلور ښځې وي، درې ورځې به یعنی درې شپې به بل ځای تېرولې، او په څلورمه شپه به دېله راتلو. او نن څه دي؟ یوه ښځه ده، اوس کو سړی په خرابي کې ونښلي، کو هغه هر قسم خرابی وي چې هغه جنسی نیچر والا وي، نو داغې ذمه دار به هغه ښځه وي، ځکه چې هغه خپل حقوق نه ادا کوي. نو دا د پوهې خبره ده، او ښځې له دا قسم بهانې نه دي جوړول پکار چې زه خو تهجد کوم، زه به روژه نیسم، داغې ولنۍ ذمه داري دا هم ده، او دا په هغې باندې د نکاح په وجه ایښودل شوې ده. بیا په آیت 17 کې، یعنی په 18 آیت کې، مونږ ته صفات خیلې شوې دي، او تاسو ته پته ده چې دا صفاتونه په چا کې وي، نو هغه خپل ځان قابو کولی شي د هغه شپږ سیزونو په محبت کې، او هغه بیا د حد نه نشي وتی، ځکه چې دغه دنیاوي سیزونه کو بنده د یو خاص حد پورې استعمالوي، نو په هغې کې خیر دی، برکت دی. او بیا انسان د رزق حلال د پاره هم منډه وهي، او د ښځو او بچو په خوله کې هم حلاله نوړی اچوي، د خپلې ښځې او بچو خیال ساتي. هغه یو خیال ساتلو والا او محبت کولو والا انسان وي. او چې کله دغه محبتونه د حد نوزي، یعنی د باونډریز نه واوړي، نو بیا دا بیا هغه په خطر کې واچوي. بیا انسان د دنیا په محبت کې غرق وي، په ښځو پسې منډې تړي وهي، حالانکه خپله ښځې موجود وي. بیا داسې انسان خپل بچی صرف د دنیا لپاره تیار کړي او په دنیا کې ولګوي. نو محبتونه په حد کې پکار دي، او دا محبتونه بنده څنګه په حد کې ساتلی شي، نو دغه صفتونه دي چې د هغې په وجه بنده په حد کې پاتې کیدی شي. چې کله په انسان کې صبر وي، او ما درته د صبر درې قسمونه هم خیلي وو، په نیکۍ کولو باندې هم صبر وي، او د بدۍ نه د بچ کېدو دپاره هم د صبر ضرورت وي، نو بیا نه بیا به بنده ګناه طرف ته نه ځي، بلکې صبر به کوي. بیا هغه ځان ساتي چې نه، دا د ګناه کار دی، دا حرامه لار ده. بیا هغه په هغه لاره باندې نه ځي، بیا هغه په نورو ښځو پسې نه ګرځي، دا بیا هغه په حرامه طریقه باندې د رزق د ګټلو کوشش کوي، او نه بیا هغه په غلطه طریقه باندې سورلۍ یعنی ګاډي استعمالوي، او نه بیا هغه د خزانې جمع کولو دپاره د خلکو سره دوکې کوي. چې کله په هغو کې صدق والا صفت وي، یعنی هغه رښتینی وي، هغه به رښتیا وایي. په کاروبار کې به هم هغه دروغ نه وایي. اکثره چې خلک کاروبار کوي، نو هغوی وایي چې کاروبار د دروغو نه بغیر نه چلیږي. چې کله یو کس خزانې جمع کوي، کاروبار کوي، د بچو کارونه کوي، نو په دې ټولو معاملاتو کې دروغ راځي کنه، نو بیا بنده خلکو ته دروغ وایي. کو رشته کوي د چا سره، نو په هغې کې هم دروغ وایي. کو یو زمیندار یا جاگیردار د ځمکو په کاغذ هغه د ځمکو په کاغذاتو کې هم دروغ ویلی شي، یو بزنس والا په بزنس کې هم دروغ ویلی شي. بیا به بنده د خزانو د جمع کولو دپاره غلط کارونه کوي، هغه به بیا اطاعت گذار نه وي. بیا به هغه خپلې سورلۍ خلکو ته د لویۍ کولو دپاره ساتي. او چې کله یو په یو بنده کې دا صفات پیدا شي، نو په بنده کې بیا په خپله فرق پیدا شي. او چې کله په بنده کې اطاعت گذاري پیدا شي، نو بیا بنده بچو ته ویلی شي چې زه ستا خبره نشم منلی، زو د ګاډو ځمکو اطاعت گزاره نه یم، زو د مال اطاعت گزاره نه یم، بلکې زو د الله تعالی اطاعت گزاره یم. او خرچ کول د الله په لاره کې چې کله بنده کوي، نو دا هغه زړه په خپله د دنیا د هر څونه بیا موړ شي، ځکه چې هغه وایي چې ما ته خو تلل دي د دې ځای نه، زه سوله مال جمع کوم. ځکه الله تعالی د خرچ کولو په باره کې وفرمایل، ځکه چې د دې سره د مال په محبت کې کمی راځي. ځکه چې د چا د مال سره ډیر محبت وي، نو هغوی بیا د الله په لاره کې نشي خرچ کولی. مونږ د استغفار والو په باره کې هم ویلي وو چې هغوی د پښیمانی په وخت کې استغفار کوي. تاسو د دې آیت ویلو نه پس استغفار شروع کړی دی د چربان په وخت کې. چې کله هم سو آیتونه وایئ، نو ضرور کوشش کوئ چې سونه سو په عمل کې راولئ. نو د هر سبق نه ضرور یو شی په عمل کې راولئ چې دا شی به زو په خپل ژوند کې شاملوم. او دا صفات ډیر زبردستی چې په چا کې هم دا صفات راغلل، نو دا دنیا بیا د هغوی دپاره ډیره حقیره شي. اوس ګورو مونږ نننی آیتونه. آیت نمبر 23 یعنی دیرشتم آیت. الم تر، ولی تاسو اونکتل؟ دا تر لفظ بار بار په قرآن پاک کې راځي، لکه په دیرشمه سپاره کې چې راځي: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نو د تر مطلب ضروری نه ده چې د سترګو سره کتل وي، بلکې د دې مطلب دا هم کیدی شي چې تاسو چرته په دې خبره باندې غور کړی دی. نو ضروری نه ده چې د دې نه مونږ د سترګو سره لیدل مراد واخلو، او دا د غوږونو سره لیدل هم کیدی شي، یعنی اوریدل هم کیدی شي. نو دا د غور او فکر د پاره راځي. الم تر الی الذین، ولی تاسو وکتل هغه خلکو طرف ته؟ کوم خلق؟ اوتو نصیبا من الکتاب، چاله چی ورکړی شوی وه د کتاب یوه حصه. د دې مطلب دا دی چې داسې خلکو طرف ته د کتو په باره کې راغلی دي چې هغوی ته د کتاب سو حصه میلاو شوی وه. مشرکین مکه ته خو هیڅ نه و میلاو شوی. چا ته کتاب میلاو شوی و؟ یهود او نصارا ته. او دا اشاره یهودیانو طرف ته ده، ځکه چې دا مدنی صورت دی او په مدینه کې یهودیان وو. او دا خبره په ذهن کې کیږدئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه د نجران نه چې کوم وفد راغلی و، نو د هغوی په مخ کې د دې تلاوت کوو. او دا خبره مه هیروئ، دا د عیسایانو چې کوم وفد راغلی و، نو دا آیاتونه هغه وخت نازل شوي وو. نو دلته وفرمایلی شو چې هغه خلکو طرف ته نه دي کتلي چاته چې د کتاب سو حصه ورکړی شوی ده، یعنی هغوی له تورات ورکړی شوی وو، انجیل ورکړی شوی وو یهودیانو او عیسایانو له. نو دې ته یوه حصه ولی وویلی شو؟ ځکه چې پوره کتاب خو قرآن کریم دی. نو هغه یوه حصه وه، او په قرآن پاک باندې هغه مکمل شوه. دویم د دې دا معنا دا چې دا غوي کتابونه مکمل پریزرو نه و پاتې شوی، یعنی په اصل حالت کې نه و. هغوی ته چې کوم کتاب ملاو شوی و نو هغه بچ شوی و، هی سوا ټول ختم شوی و، تورات هم ختم شوی و. او بیا وروسته یو نیم سل کاله پس حافظانو لیکلی وه د خپل یاداشت نه، نو د هغوی کتابونه داسې و. یدعونا چې کله دوی را وغوښتی شي، را وبللی شي الى کتاب الله، د الله تعالی کتاب طرف ته. ولې دوی رابللی کیږي د الله تعالی کتاب طرف ته؟ لیحکوما چې فیصله وکړي. څوک به فیصله کوي؟ کتاب الله، د الله تعالی کتاب. بینهم، د دوی په منځ کې. دلته څه ویلی کیږي؟ اوله چې مونږ په خبره باندې پوه شو چې څه ویلی کیږي، نو تاسو به بیا هغه خلکو طرف ته غور وکړئ چاله چې کتاب ورکړی شو. د الله کلام ملاوېدل دا یو ډېر غټ سعادت دی، ډېر غټه خوشبختي ده. د دې کتاب علم، د دې سو حصه ملاوېدل، دا د انسان ډېر غټه خوشقسمتي ده. د هغوی نصیب کولاو شو چاته چې کتاب ملاو شو. دوی له کتاب ورکړی شوی و، او خاص طور د یهود د علما سره د کتاب علم و، د عام خلکو سره نه و. او بیا هغوی کتاب طرف ته راوبللی شو. ولې راوبللی شو؟ ځکه چې لیحکم بینهم، ځکه چې کو هغه کتاب د دوی په منځ کې فیصله وکړي. کتاب ویل او په کتاب پوهیدل یو شی دی، د دې حس کول جدا شی دی، لیکن د دې سره فیصلې کول دا یو جدا شی دی. او د دې سورویه وه ثم یتولا فریق منهم، نو دوی یو فریق یعنی یوې ډلې مخ وګرځوو چې مونږ د دې نه فیصلې نشو اغستې. وهم معرضون، او هغوی څنګه دي؟ مخ ګرځول والا. دلته د یتولا او معرضون بیان شوی دی. یتولا د دې حاضر وخت ښایي چې دوی اوس هم مخ اړوي، او معرضون دا د دې ټریک ریکارډ بیانوي، د دې تیر شوی وخت بیانوي چې دوی چې هم دوی دي اعراض کول والا. یعنی په تیر وخت کې هم دوی داسې کړي وو، د کتاب نه مخ ګرځولی وو، او د همیشه راسي داسې کوي. دوی کوم کتاب طرف ته راغوښتی شوي وو، رابللی شوي وو؟ که د دې کتاب نه مونږ تورات مطلب واخلو، نو دوی تورات طرف ته راغوښتی شوي وو، رابللی شوي وو، چې تورات به د دوی په منځ کې فیصله کوي. لیکن دوی د هغې نه مخ واړوو، یعنی دوی کتاب د فیصلو د پاره نه وو ایښی. دوی کتاب د څه د پاره ایښی وو؟ چې دا وایي، دا ښکلوي، د دې نه ډېر عزت اخلي، د دې ډېر عزت کوي، د دې په ذریعه یو موقع سلیبریټ کوي، لیکن فیصلې به نه کوي د دې سره. چې کومې د دې د خوښې فیصلې وي په کتاب کې، نو هغه به یې د کتاب نه اخیستې. او دا یو مشهوره واقعه ده. په خیبر کې یو واده شوی جوړه وه، او هغوی زنا کړي وه. د هغوی په کتاب کې هم د دې سزا رجم وه، یعنی سنګسارول. دوی وی چې دا سزا خو ډېره سخته وه. او بیا دوی فیصله وکړه چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ولاړ شو، نو هغه به مونږ له فیصله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې ستاسو په کتاب کې د دې په باره کې څه حکم دی. نو هغوی خبره ایسته بیسته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم ورکړو چې ستاسو کتاب مال راوړئ، او چې هغوی کله کتاب راوړو، نو د رجم پایاتونو باندې هغوی لاس کېښودو. ګورئ، اوس هم د هغوی کوم بچ شوی کتاب چې ملاو شوی و، بیا هم په هغې کې ځینې سیزونه باقی پاتې وو. یعنی خبرې پکې اړ شوي دي، لیکن اوریجینل سیزونه پکې بیا هم موجود دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لاس لری کړه، او هغه د رجم آیت وو. نو دوی د کتاب نه فیصله نه اخیسته، بلکې د هغې نه مخ اړولو. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نښې هم وې په تورات کې، د هغوی په کتاب کې. نو په هغې به فیصلې نه کولې، لیکن د خپل ځان نه به فیصلې کولې. او که دلته د قرآن پاک مطلب واخیستی شي د کتاب نه، چې کله دی قرآن پاک طرف ته راوبللی شي چې دا کتاب به د دوی په منځ کې فیصله کوي، نو دوی ترینه مخ واړوي. دوی قرآن نه مني، کتاب طرف ته نه راځي، او ګورې دلته مونږ ته پته لګي چې د قرآن د راتلو څه مقصد وي، چې هغه د خلکو په منځ کې د حق سره فیصله وکړي. دا وي د کتاب مقصد، لیکن نن هم د خلکو څنګه رویه ده د کتاب سره. دلته د هغوی د رویې پته لګي، لیکن مونږ له خپل د خپل ځان هم جایزه اخیستل پکار دي. مونږ هم د خلکو د هغه خلکو په شان یو چې چاله کتاب ورکړی شوی وو. او دلته د کتاب د حصې نه مطلب دی پوره پوره کتاب ورکړی شوی دی، او بیا مونږ کتاب طرف ته راوبللی شو. یدعون کتاب الله لیحکم بینهم، چې د هغوی په منځ کې فیصله وشي. نو د هغې نه پس څه شي؟ او د الله کتاب په سوسو کې فیصله کوي. د الله کتاب مونږ ته ښیي چې تاسو به تجارت څنګه کوئ، تاسو به د وراثت معاملې څنګه کوئ. الله تعالی مونږ ته د وعدو کوژدن په باره کې هم حکم راکوي چې دا به څنګه کوئ. د الله کتاب مونږ ته د بزنس یعنی تجارت متعلق هم رهنمایي راکوي چې تاسو به څنګه خورئ او څنګه به نه خورئ، حرام حلال څنګه به اوسئ څنګه به نه اوسئ. نو هغه وخت بیا تاسو وګورئ چې څومره خلک د کلاو زړو سره د الله تعالی په کتاب باندې فیصلې کولو ته تیاریږي، او څومره خلک سلیبریټ کوي. ټیک ده، تاسو سلیبریشنز هم کولی شئ. تاسو قرآن پاک مکمل کړو، ټیک ده، سلیبریشنز وکړئ، تاسو هغه حفظ کړو، تاسو هغه زده کړو، په هغې پوه شوئ، ضرور وکړئ. خو ولې قرآن پاک صرف د دې لپاره راغلی دی چې تاسو دا زده کړئ، پوه شئ پرې او ووایئ. یعنی د هغې مقصد دا دی چې او د پوهې سره د ویلو مقصد خدا دی چې د دې په ذریعه مونږ د خپل ژوند فیصلې کوو. دلته وګورئ چې مونږ به څنګه ځو. د دې کتاب نه اعراض، د دې کتاب نه مخ وګرځوي، دا بالکل هغه سیم روایه ده کومه چې د هغه خلکو وه. حالانکه الله تعالی خصفا طریقه سره په سورة المائده کې وفرمایل، په درې آیتونو کې وفرمایل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، چې څوک د الله تعالی د نازل شوي کتابونو سره فیصلې نه کوي نو هم هغه دي کافران. او په بل آیت کې وفرمایل: فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، او چې څوک د الله تعالی د نازل شوي کتابونو سره فیصلې نه کوي نو هم هغوی ظالمان دي. او بیا یې په آیت 47 کې وفرمایل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، او هم دغه فاسقان دي د الله کتابي د څه دپاره ایښی دی؟ صرف د ویلو دپاره، د حفظ کولو دپاره، بس د دې ټولو سیزونو دپاره؟ لیکن مونږ د دې نه فیصله نه اخلو. مونږ به خپلې فیصلې د ژوند په خپله کوو. نو ولې دا د دې دپاره نازل شوی دی چې دا وویلی شي، نورو ته وښیلی شي، د دې حفظ شي، خو د دې نه مخکې نه. په مسجد کې مونږ ډېر الله والی یو، په مدرسه کې مونږ ټوله ورځ د الله تسبیح کوو، لیکن د دې نه بهر څه دي؟ زمونږ په کورونو کې څه دي؟ په بازارونو کې څه دي؟ زمونږ په دفترونو کې څه دي؟ زمونږ د بزنس په ځایونو کې څه دي؟ دلته به د الله په کتاب باندې فیصله نه کیږي، مونږ به پخپله کوو. نو کتاب الله خو هر ځای فیصلې کوي. دا صرف د مسجدونو فیصلې خو نه دي، دا خو مونږ د ژوند په هر شعبه کې مونږ لا ګایډنس راکوي، زمونږ رهنمایي کوي. نو ولې د دې مقصد بیا صرف دغه دی چې دا بنده وایي او سرټیفیکیټ حاصل کړي، او که د دې نه مخکې هم څه دي؟ نو دلته د هغوی مذمت شوی دی، هغوی کنډم شوي دي چې وګورئ دوی ته چا چې مخ ګرځولی وو د کتاب نه، او دا دي مخ ګرځولو واله. او نمونږ څه یو؟ په کتاب الله کې د الله قانون دی. څومره خلک دي چې هغوی د الله کتاب خوښوي، قانون نافذ کول خو لا لویه خبره ده. څومره خلک دي چې هغوی دا خبره د زړه نه مني چې دا د الله تعالی کتاب دی او دا د هغو قانون دی، او چې دا زما په ژوند کې هم نافذ شي او زما په معاشره کې هم نافذ شي. څومره خلک دي چې هغوی د کلاو زړه سره داسې سوچ کوي. او د طلاق معاملات هم تاسو وې څومره خلک دي چې هغوی د دې کتاب په دې کتاب باندې عمل کوي په هغه آیتونو تاسو په خپله معاشره کې وګورئ بلکې مونږ ښه په ښکاره وایو چې اوس مونږ دې ملک ته راغلي یو نو د دې ځای په قانون باندې به چلیږو ځکه چې د دې ځای په قانون کې زمونږ فایده ده مونږ نه ځو د الله په قانون باندې صرف چې کوم ځای زمونږ فایده وي نو بیا مونږ د الله تعالی قانون منو او چې کوم ځای مو فایده نه وي نو بیا مونږ د دې ځای قانون ته ګورو ځکه چې ماته به ډېر څه میلاو شي دغه شان د وراثت قانون وګورئ د کوم ځای نه چې مونږه فیصلې اخلو نو بیا تاسو د هغې انجام ته وګورئ چې کافرون ظالمون او فاسقون چاته ویلی شوي دي په درې آیته کې دومره غټې خبرې دي فیصله مونږ د دې نه ناخلو لیکن متقی او پرهیزګاره مونږ ټول یو په خپله سوچ کوئ زه په قانون کې خو زمونږ وس نه رسي لیکن د زړونه خو خوښوئ د الله قانون کنه دغه حق دی او دغه بهترین لیکن د شریعت د اورېدو سره د مسلمانانو رنګونه بدل شي هغوی سوچ کوي چې که شریعت راشي نو بیا به څه کېږي که چېرې شریعت راشي نو بیا به راته پرده کول وي که شریعت راغی نو لاس به رانه کټ کېږي نه نه زمونږ شریعت نه دی پکار نو دا دی زمونږ حال او زمونږ سوچ او په ذاتي ژوند کې مونږ د الله تعالی د کتاب نه څه فیصله اخلو ځان له په خپل ذاتي معاملو کې مونږ څومره د الله په قانون باندې چلیږو او یا دا چې مونږ څومره تپوس کوو چې د الله تعالی قانون په دې باره کې څه وایي چېرته مونږ داسې د چا د خولې نه اورېدلی دي ها دا مو ضرور اورېدلی دي چې نن سبا څه فیشن دی نن کوم رواج چلیږي یا نن څه ټرینډز دي داسې خبرې مونږ اورو لیکن د الله تعالی کتاب څه وایي نو په مونږ کې نه طلب شته او نه شوق هیڅ داسې شوق مو نشته بلکې الله تعالی دې مونږ معاف کړي زموږ په زړو باندې تیاره راشي الله دې مونږ معاف کړي د اهل کتاب به مونږ څه خبرې وکړو مونږ ته داسې ویلې کېږي په دې وجه چې ګورئ د هغوی کار دا وو چې مخ به یې اړوو تاسو داسې ونه کړئ او د علم تره مونږ ته ځکه ویلې کېږي چې تاسو کتلی دي هغوی طرف ته مونږ ته خیلی کېږي چې وګورئ دا کوم قسم خلک دی او د دې څه ذهنیت دی څه مینټیلیټي ده الله سبحانه وتعالی هغوی له خپل کتاب ورکړو کتاب څومره غټ شی دی الله ور له خپل کلام ورکړو فیصلې پکې راولېږلې
په وینا باندې خو ډېر آسان دی چې مونږ په کور کې ناست یو او وایو چې د الحکیم تسبیح د المحیی و الممیت تسبیح د اسلام تسبیح چې هغه تاسو ته الحکیم او العزیز کاری او د هغو متعلق تاسو دا خبره منئ چې ها هغه العلیم دی هغه ښه پوهه دی هر علم د هغو سره دی خو چې کله د فیصلو کولو خبره راځي نو په زړه کې مو تیاره ولې راځي تاسو خو هغه الحکیم او العلیم او الودود منلی دی
الرؤوف هغه دی نو ته د العلیم او الخبیر نه فیصله نه اخلې د البصیر نه فیصله نه اخلې د چا نه فیصله اخیستل غواړئ د هغه خلکو نه چې زموږ په شان کمزوري دي او د هغوی عقلونه په خپله سلامت نه دي د هغوی نه چاته چې په خپله پته نشته چې د هغوی علم په خپله د هغوی علم ناقص دی چې چا علم نه مکمل دی چې د چا علم ناقص دی هر ورځ یو نوی نوی تجربه کوي او زړې تجربې ناکامه کیږي دا خلک اخر اعراض ولې کوي د دې وجه څه وي ذلک بانهم قالوا دا غي وجداده هغوی وایي لن تمسنا النار الا اياما معدودات مونږ ته چرته هم اور نشي لګېدی نشي را رسېدی او که مونږ په اور کې واچولی هم شو نو څه به وي خو یو څو ورځې به وي ذخیر دی یو څو ورځې به تېرې کړو کره په جهنم کې د لږ ورځو خبره ده نو بیا خو باسې هم بهر ته راوځو وغرهم فی دینهم ما کانو یفترون په دوکه کې واچولی شو دوی د دین په باره کې دا د دوی خپلې جوړې کړې شوې خبرې دي دا یې هیڅ چرته هم نه دي لیکلي او نه چرته د دې دلیل شته نه چرته د دې ثبوت شته چې اور به مونږ ته نه رارسي یعنی اور به مونږ نه سیزي بلکې یو څو ورځې به وي دا د دوی خپلې خوشفهمۍ دي په خپله یې دا سوچ وکړو مونږ خو د الله ډېر زیات خوښ یو او مونږ په هغو باندې ډېر ګران یو بعضې وخت چې کله انسان ته ډېر نعمتونه میلاو شي نو د هغو دماغ بیا خراب شي بیا ورته ځان سو ډېر اوچت شیخ کاري
چې کله چاته مال میلاوشي یا زامن وته میلاوشي او چې کاروباری خرواني نو وای چې الله تعالی خو زمانه راضی دی، هغه خو زمانه خوشاله دی، ګنی مونږ له به ولی دا دومره هر سورا کول. نو انسان سوچ کوي چې الله را ناراضی دی ځکه خورا له دا هر سورا کوي، او دی له الله تعالی سور کړی وو، یعنی یهودیانو له په دې کې دومره انبیا راغلي وو چې په یو یو وخت کې به ډېر شي نبیان موجود وو. په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلل سوړه خبره نه وه. نو دوی به وی چې مونږ خو د انبیا اولاد یو، مونږ خو د الله دومره خوښ یو، مونږ به ولي په اور کې اچوي، مونږ به ولي الله په اور کې اچوي. ګورئ که نه، چې کله انسان داسې سوچ وي نو بیا هغه ډېر بهادر شي. بیا هغوی وایي چې د الله په کتاب باندې ولي مونږ فیصلې وکړو؟ مونږ به هغه فیصله کوو څنګه چې مونږ ته خوښ کاری، چې کومه زمونږ لپاره بهتره وي او زمونږ په کې فایده وي. په دې کې خو به زما نقصان وشي. چې کله د انسان په زړه کې دا یره نه وي چې ما ته څه سزا هم میلاویدی شي، ما الله نوي شي، نو بیا به هغه ولي د الله قانون مني؟ په دنیا کې هم خلق ولي په صحیح لاره ځي؟ ځکه چې د هغوی یروي چې پولیس به راشي او هغه به مې ونیسي، جیل ته به لاړ شم، ځکه قانون مني. او چې کله د بنده دا یره په زړه کې نه وي چې مونږ خو به ور نسیزي، مونږ ته خو به سزا نه میلاویږي، مونږ خو به ښه په آرام سره بچ شو، نو بیا به څوک قانون مني؟ څوک به بیا د قانون پروا کوي؟ او دا حال نن زموږ د مسلمانانو دی. الله دې رحم وکړي په مونږ، الله تعالی دې د ټولو هدایت نصیب کړي. ډېر خلک وایي چې کو جهنم ته لاړ هم شو نو مونږ مسلمانان یو راووځو، یعنی د هغوی دپاره دا خبره اوکې وي په جهنم کې اوسېدل، چې د جهنم یوه ورځ زموږ د 50,000 کالو برابر ده. دلته تاسو 50 یا 60 کاله ژوند د الله د قانون مطابق نشئ تیرولی. د دې ځای معمولي غم تاسو ته د غرم رخکاري، او د هغه ځای هغه خیر دی، هیڅ خبره نه ده. یو یو ورځ هم څوک په جهنم کې واچولی شي نو څه حال به وي د هغه کس؟ چې کله خلک د جهنم دا جهنم د ورای وویني نو هغوی به په زنګونانو باندې وغورځېږي او وایي به چې یا الله مونږ بچ کړې، یا الله مونږ بچ کړې. تاسو سوچ کوئ چې په هغه ورځ به صحابه کرام، تابعین، محدثین، علما، ایون پیغمبران به نفسی نفسی وایي. سوچ کوئ چې څنګه عالم به وي په هغه ورځ چې صرف د جهنم په کتو سره د دومره اوچت اوچت خلکو به داسې حال شي. دا خو لا د لرې خبره ده، د جهنم د ننه خبره خو لا پرېږدی، ځکه په آرام سره مونږ وایو چې خیر دی، هیڅ خبره نه ده، یو ځل خو به راوځو که نه. یعنی مونږ سوچ کوو چې هغه عذاب څومره بد کېدی شي چې د دې ځای مزې خو وکړو که نه. یعنی ستاسو د دې وړوکې دنیا لږه شان مزه دومره خوښه ده، هلته خو تاسو یوه لمحه هم نشئ تیرولی. او هغه حدیث ما تاسو ته څو ځله بیان کړی دی چې کله انسان له د جهنم یوه غوپه ورکړی شي نو دا غونه به تپوس شي چې تا چرته سو خوشحالي سو آرام لیدلی دی؟ نو هغه به وایي چې نه، ما خو چرته هم ښه ورځ نه ده لیدلی، دا ټول آرام، دا ټول عیش او آرام، دا ټولې مزې، دا هر څه به ترینه هیرې شي. او دا به هغه خلک وي چې هغوی چرته هم غم نه وي لیدلی، ټول عمر به په مزو کې تیر کړی وي. هغوی به وایي چې ما خو چرته هم راحت نه ده لیدلی، دومره زر به ترینه هر څه هیر شي، د دې ځای مزې دومره زر ختم شي. او چې د چا نه سا د ایمان سره اوزي، د رښتیني ایمان سره او اخلاص سره، او چې هغه لا اله الا الله ویلی وي، نو هغه به جنت ته ځي. لیکن دا به څنګه پته چلیږي چې په زړه کې څه دي؟ رښتینی ایمان شته هم او که نه؟ که چېرې د هغه په زړه کې رښتینی ایمان وي او د هغې باوجود هغه داسې خبره کوي، یعنی هغه په دې خبره راضي دی چې هغه څه وایي. ښه، زما یو سوال دی ستاسو نه، دا خبره پاسیبل ده چې یو بنده دې مسلمان وي خو چې ایمان نه وي، چې ایمان نه وي په هغو کې، داسې کیدی شي او که نه؟ او د دې خبرې دلیل شته ستاسو سره چې ټول مسلمانان ایمان والی دي؟ ګورئ، دا دلیل په قرآن پاک کې شته. یو بیدو راغلی و او هغوی چې مونږ ایمان راوړی دی، نو هغو ته ویلی شو چې ای نبی، دو ته ووایا چې تا اسلام راوړی دی، ایمان ستا په زړه کې نه دی داخل شوی. پوه شوی په دې خبره؟ اسلام راوړل، لا اله الا الله ویل، دا جدا خبره ده، او په زړه کې ایمان ساتل او پزړو کې ایمان راتل دا جدا خبره ده، او چې د چا پزړو کې د ذره برابر ایمان وي نو هغه به جهنم نه راو باسلی شي. دا نه دی ویلې شوی چې چا اسلام راوړی وي او کلمې ویلی وي، کلمه کو یو توتی ته څوک رټ کړي نو هغه به هم وایي، نو ولې هغه به جنت ته ځي؟ رښتینې زړه سره لا اله الا الله ویل ایمان دی. نو زموږ دا خیال وي چې کلمه خو مو ویلې ده نو ایمان را پکې پخپله راغی، لیکن داسې نه ده. ټیک ده، نو موږ په دوکه کې یو چې خیر دی، هیڅ خبره نه ده چې د دې ځای فایده مو وشي. موږ اسلام راوړی دی، زما نوم عایشه دی، زما نوم فاطمه دی، زه خو خدیجه یم، نو هیڅ ښه مسله نه ده. او کو بیا د هغې نه پس په ژوند کې اسلام وي او که نه، د هغې سره هیڅ فرق نه پرېوزي. پوه شوی؟ هسې خو هغوی هم د پیغمبرانو اولاد وو، او الله تعالی هغوی چوز کړي وو، الله تعالی هغوی له فضیلت ورکړی وو په ټول جهان والو باندې، او داسې معمولی خبره نه وه، ځکه چې الله تعالی واقعي هغوی منتخب کړي وو. نو چې کله په عقیده کې فرق راشي که نه، نو بیا د هغوی ژوند بې پروا شي. یا الله، مونږ ته د جهنم معمولی شان جلک هم اونخی. په اصل کې مونږ د دنیا د هرې معاملې نه دین استری، ځکه چې مونږ ته د دنیا معاملات جدا ښکاري او دین جدا. مونږ د ژوند په هر شوبه کې د قرآن نه رهنمایي نه اخلو. مونږ وایو چې زمونږ د اکانمي سره د اسلام څه تعلق دی، په پارټیز او په ودونو کې د دین څه کار دی. زه خو بزنس کوم، دین به ماته څه وښایي په دې معامله کې چې ماته څه اغوستل دي؟ زما د خوراک څښاک او د اوسېدو سره د دین څه تعلق دی؟ مونږ ته خو قرآن صرف د دې دپاره ښکاري چې بس هسې ووایو، یا زیات نه زیات د دې ترجمه ووایو، په دې کې ټیسټ ورکړو، بس دا دی دین، او د دې نه علاوه دین نشته. چې کله پوهه نه وي نو بیا دا قسمه رویې وي، او هم دا وجه ده چې زموږ په زړه کې هیڅ یره ترهه نشته.